السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست قدر من اوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پر پریوبل اچوي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان برسیرن ټپیان شول بلخوا د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي دغه چارواکي تور پورې کړ چې جګړه د طالبانو د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوې او په تورخم کې د دوی یوه پوسته په نښه کړه د تورخم لاره د فبروري له 21 نیټې راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته وکړه WFP نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې موخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول د خوار ځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړتیا ده هرکلی وکړ دا مرسته به شاوخوا 1.5 زره کورنیو ته چې شمېر یې له 200000 اوړي د 3 میاشتو لپاره بیړني خوراکي مرستې چمتو کړي سربیره پر دې له 6000000 ډیرو امیندواري یا شتې ورکوونکي میندې او ماشومان به ځانګړي مغذي خواړه ترلاسه کړي د مرسته به نږدې 1.5 زره زده کوونکو ته هم د ښوونځي ورځني خواړه برابر کړي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل له هم 15 میلیون افغانان نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او زیاته یې کړه د جاپان حکومت ژمن دی چې د دې بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي جاپان له 2020 کال راهیسې د WFP له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالر مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي یونیسف پرون په یو راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي چې د هیواد د ټولو وګړو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي دا اداره وایي چې د اوږدې مودې لپاره د خوړو د نه خوندیتوب د اوبو د کمښت د ناکافي حفظ صحې او روغتیایي خدماتو په نتیجه کې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوار ځواکۍ کچه لوړه شوې ده د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 1.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیون ماشومان په شدیده خوار ځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې له لویو قدرتونو سره یې د 2015 کال د اټومي تړون په اړه خبرې کړې وې نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسېدلی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی ښاغلي ظریف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي نوموړی وایي چې ده او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي او زیاتوي چې د حکومت پر ضد فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایي قوې مشر ده ته مشوره ورکړه چې استعفا ورکړي او د هم سمدستي ومنله ولسمشر پزشکیان چې د تیر کال په جولای میاشت کې واک ترلاسه کړ د اګست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو ظریف تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه خو د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو جواد ظریف له 2013 کال څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اور وژونکو هڅه کوي چې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي چارواکو نن وویل شاوخوا 15000 اوسیدونکو ته د خپل کورونو د خالی کولو خبرداری ورکړل شوی دی د جاپان لومړي وزیر پارلمان ته وویل که څه هم د اور لګیدنې کچه ډیره پراخه ده خو موږ به د خلکو د کورونو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره ټول ممکن اقدامات وکړو د جاپان د اور وژنې او ناورین د مدیریت ادارې په وینا اور چې د اوفوناتو ښار ته نږدې ولګېد له پنجشنبې ورځې راهیسې شاوخوا 2100 هکتاره ځمکه سوځولې ده د جاپان له 1400 سیمو څخه د اوروژنې کارکونکو اوسمهال د اوروژنې په هڅه کې دي. د اټکل لمخې د یکشنبې تر ورځې شاوخوا څلور اتیا ودانۍ زیانمنې شوي، خو تفصیلي ارزونې لا هم روانې دي. شاوخوا 2000 کسان له سیمې وتلي، په داسې حال کې چې له 1200 ډیر خلک خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورې چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت کړکېچن دی. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پیراځي.
یو شمیر افغانان چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري وایي داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي دي چې باید له خپلو ځانګړو استوګنځایونو ووزي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د تولیدي فابریکو په فعالیتونو کې کموالی راغلی.
په ټول افغانستان کې زموږ اوړه پروشات او تولیدات زیات وو، مګر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو موږ نسو ته پوره کولای.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي، او په 25 دقیقې بحث کې به په تورخم کې د روانو جګړو په اړه د شنونکو نظریات او پوښتو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نخته اوس مهال درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې پاکستانی لوري ډزې پیل کړې او وروسته وسلوال نخته پیل شوه چې تر نن سهار تر 11 بجو پورې دوام وکاو. د چارواکي کڅ هم په نخته کې د اوخت مرګجوب له دقیق شمیر ونه خوت، خو د پاکستان د ملي شځواکي او چارواکي بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په جګړه کې د توي خوته د اف سي ام ملي شځواک درې سرتيري او یو عام کس ټپي شوی دی.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سخت جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د دزو غغونه ورېدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینی ویل چې دا وسلواله نخته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې غمحل پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسوله، اوس نو رنی وسلی او سپکی وسلی کاریش تردام و سپریش زستا سر خبر کوما میده میده یو نیم تکی جبه.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدون کې چې د هم نغختل راپور کې نوم خبر شي د دوشنبه په ورځ یو لسنیمه بجې ازادي رادیو ته دغه نخت پاړه ویل
نو مرګ جوبلی پته خو اوس مونږ ته لګی ځکه چې مونږ خورونو کې یو پوری مونږ نشور پوری وته بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه، خو خاموشه خاموشي د څوک هم نه ښکاري.
د کڅو هم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نخته له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتيري او یو عام کس ټپيان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړي چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړي دي. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځای موټر چلون کې مړې هم ورول شوی چې ګومان کیږي د زړه د حمله لامل مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې، دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تیره شپه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د ملیشا قواو ترمنځ نښته وشوه. البته دا نښته اوس درېدلې ده، خو ویل کېږي چې وضعیت په سیمه کې کړکېچن دی او هره شېبه د نورو جګړو احتمال شته. د دې سیمې د جګړې په اړه مې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د بیگانه نښتې د پیل دلیل څه و؟
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلتا یوه د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي، ځکه چې آلتا نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړیږي، نو دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغه نه دی غاپورې راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړی کی، اغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخینه پورې غاړه دی ک بره
دا سي دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته انداز اضافي ځایونه دی، لکه په دانور چې کم کرخه ده په دې حدود دا چې کم ازغن تار لگاولې دی، نو پاګو اخو دې خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفرین وخت دي هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوی دي، نو دوی دا سی وی چې پاغه نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم ودانی پاغه ودانی نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم ده جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عمل ته نه دي تللې او مونږ ما غا شایلا دا سی کتل نه دی واه باقی ان چې مطلب خاص تړای وو ني چې دا غځای دا سی مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډه سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک زی ضروری کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا سدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې باید هغه غاړه نه چې کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی، هغه به د خپل قومي مشران غاړل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي، دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي، نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلتا کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په و نو هغه به ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی، نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لاري، نو د هغه غاړه هم چې کوم وردران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري، نو د هغه کردار ډیر کم شوی دی، ډیر کمزوري شوی دی، د ستونزې ډیر وګ دي کیږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره داسې خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولای کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدی شي؟
ورداسې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما په وار وار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګری جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکه دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادي تور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال کې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د بیګانۍ نښتې په اړه خپل نظر راسره ویل. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکې کړې دي، لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. پر دې غونډه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری له ورایه ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت سره راټول شوي دي چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره په اړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدنو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرېنږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې روسه چې زلنسکي او ټرمپ سره ډیر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلنسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې گایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلنسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته یې پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي، په تېره بیا چې ټرمپ له زلنسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، نه هغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلنسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار یې کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. بیرته ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان د ایوې اونۍ له تیرېدو وروسته له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د وزیر خان کورنۍ وایي چې نوموړی تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو د ځواکونو لخوا له خپله کوره ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي ډول نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان له نیول کېدو یوه اونۍ اوري، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې خېوي له خپل کوره جک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو، زموږ خپله کورنۍ ډیره زیات اندېښمنه ده. موږ نه پوهیږو چې دی فعلاً په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو او په عین حال کې د موږ وس کې سن دي پوره، موږ هیڅ نه سو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چانه پوښتنه کولای سو، او موږ خپله په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازې د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوی ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مکرر ډول کړي تمدني اعتراضات ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دي. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپې غوښتنه موده ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوي بیر
خوشی کړل شي. د زده کړې فعال عبدالهادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زده کړه او پوها د انسانانو اسلامي او شرعي حق دی. هیڅوک باید په دې پلمه ونه نیول شي چې هغه د پوهې لپاره د تعلیم لپاره کار کوي. هغه کسان چې د پوهې د خپراوي لپاره او د تعلیم د زده کړې د حمایت لپاره کار کوي هغوی د ملاتړ او حمایت مستحق دی.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو هر ورځ ماشومانو ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او زده کړو بې برخې ماشومان زده کړو برخه منشي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بیلابیلو تورونو نیولي دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشې شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ځینې پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
رسره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې موضوع د تورخم د نخټو په اړه بحث دی. خو اوس ورځو یو ورستی راپور ته له هغه ورسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبر شي. خو لومړی دا راپور واوري. په هلمند کې صنعتکاران وایي تولیدات کم شوي دي. د ولایت صنعتکاران وایي د برېښنا کمښت، تولید شویو توکو ته د بازار نشتون او د مالیو لوړوالی لوی ستونزې ورته جوړې کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی لپاره نړیوال مارکیټونه پیدا کړي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ د خونې ریاست مرستیال وایي د ایمنی چې د ستونزې شته، خو وایي دوی هڅې پیل کړي دي چې د ستونزې اواری کړي.
د هلمند ولایت یو شمیر صنعتکاران خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې تولیدات کم شوي دي. د لامل د برېښنا کمښت او د بازار نشتون یادوي. محمد معروف د دانلرونکو پنبې د کارخونې مسؤل دی، وایي تولیدات یې د پخوا په پرتله کم شوي دي. نموړي ویل چې مخکې څلوروي ساعته برېښنا ته لاسرسی لرلی، خو اوس مهال شپږ ساعته برېښنا لري چې د مشتریانو اړتیاوې نسي پوره کولی.
موږ تولیدات یو څه کم شوي دي. مخکې چې اول سر کې د کارخانه فعالیت کوي په څلوروي ساعته کې دوه ساعته، حتی څلوروي ساعته هم کار کوي. تولیدات مو ډېر په ټول افغانستان کې زموږ وړه پروشات او تولیدات زیات وو، مګر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو موږ لس دسو ته پوره کولای د برق ته نه موجودیت څخه.
د دې ولایت د یوې بلې کارخونې مسؤول زبی الله افغان وایي د دې تولیدات اوس یوازې تر پاکستان پورې رسیږي. هغه وایي دوی ته ګټه نه رسوي، ځکه د دوی په خبره چې پاکستان پرې زیات ټیکس اخلي. هغه غوښتنه کوي چې حکومت کې دوی ته د نړیوالو مارکیټونو لاره پیدا کړي.
نړیوال بازار نه لرو، موږ مالو چې یوازې پاکستان ته ځي. مقصد موږ مشکلاتونه ډېر دي، ټیکس ډېر دي، مالیه ډېره ده، هغه دغه ډېر دي، او موږ داسې بازار موږ د حکومت څخه داسې غوښتنه لرو چې موږ ته یو نړیوال بازار جوړ کړي.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې پکښې د پنبې یا کالوکو کښت زیات کیږي، چې ورسره ګڼې د کالوکو د پروسس کارخونې هم فعالیت لري. هلمندي کروندګر وایي د پنبې کرنه اسانه ده، ځکه د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه توګه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډیر کروندګر د کالوکو لګښت نسی پوره کولای. بلخوا د هلمند ولایت د صنعت او سوداګری ریاست مرستیال فضل محمد فضلی هم منی چې سوداګر د ستونزې لري، خوایي دوی هڅې پیل کړې دي چې د ستونزې ورته هواري کړي.
او رښتیا هم د ستونزې ډیره عمده ستونزه ده او د ډیره وخت څخه موجود ده، او دا غوښتنه صنعتکارانو مستقیما زموږ څخه هم کړې ده. موږ نړیوال بازار نه لرو، فقط دغه یو مرجع لرو، هغه چې که خوښي زموږ څخه په قیمت شی رانیسي، که نه بیا په شرط رانیسي. په دې اړه هم موږ پیشنهادونه خپل وزارت ته کړي دي. جناب وزیر صاحب په دې اړه هڅه کړې ده، یو قرارداد انشاءالله امضا کړی دی او نور قراردادونه هم په پام کې لري چې په دې اړه نړیوال بازار پیدا کړي.
هلمند ولایت چې وخت د افغانستان په سطح د کوکنار یو ستر تولیدونکی ولایت و، خو د طالبانو پر اتاک سره دلته د کوکنارو کښت صفر سو. اوس مهال بزګران په خپلو ځمکو کاله کې زیاتې کړي چې د نورو کښتونو په پرتله ښه حاصلات ورکوي.
د روژې رنګونه
نمی اتاجان استاد دی، کندهار ولایت وسیدونکی یم، ازردمه په سپین بولدک په ویش کې وسیږم. روژه خو شد خونکی روژه ده، ښه روژه ده، بعد روژه ولاکه ده، خو بس داسې کاروبار څه سره ولاړ دی، څه سره ستړی ده، اقتصاد څه سره کمزوری دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یوه مبارکه میاشت ده چې په پایلېدو سره رحمتونه را پایل شي، خو موږ کې داسې و چې هم به ښځو کار کوو یا ماش به درلوده، هم به سړیو کار کوه. نورې خلکو اقتصادي ستونزې هغومره ډېرې نه وې. اوس خو ښځې بیچارهګانې ټولې په کور ناستې دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلار مې کار کوي، د هغه ماش هم په ډېره اندازه باندې بسنه نه کوي. نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزورې ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خمر کوم نه خاص کو نړ ولا سوالې باندې یا کې ما باد کلی ډیره سخته ده دا روژه په منګ چې اوس کونډای ما واړې تی مانان را په غاړه دی ډیره سخته ده را باندې الله دې ورحمېږي.
لدی پیغامونه سره قدر منوریدونکو د دې خبرونه پای ته را ورسیدو. 4 بجې او